یو ښه فعال حافظه ولري، یو ښه قوي حافظه ولري. زه لاړم یو کانادایی مربی و هغه سره مې شروع کړو. تقریبا څلور مربی لرم د ورزش کې، یو کانادایی ده، یو د فلیپین ده، یو د انګلستان ده. او هندوستان ته لاړم، ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظې د ورزش واخیست، ټول کورسونه مې خلاص کړ.
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه راژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي.
یو څوک ځي باډی بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته، خداګاه اسړی چې کوي خپل عضلات نه کار اخلي، فشار ورباندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي. او موږ د حافظې په ورزش کې څه کوو؟ تمرینونه لرو، سیستمونه لرو چې موږ خداګاه تمرینونه کوو چې موږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي او موږ سرعت د مغز، سرعت د حافظې ډیر شي.
نوموړی وایي د حافظې ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي.
یو څوک چې غواړي خپل حافظې ته تمرین ورکړي، کولی شي چې 50 لغته نوشته کړي یو کتابچه کې، بیا ټایمر ونیسي 2 دقیقو د ټایم دپاره، 2 دقیقو کې کوشش وکړي چې دا ټول حفظ کړي. سیستم دی، موږ سیستم لرو د اتصالات او ابتدایي سیستم دی، کولی شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي. که موږ 10 لغته په 1 دقیقه اول ورځ کې حفظ کړو، بل ورځ کې باید په 30 ثانیه کې موږ حفظ کړو. موږ د مغز سرعت باید زیات شي چې موږ په کمه زمانه کې، په کمه شیبو کې موږ ډیر حفظ وکړو.
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي، وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډیره مطالعه وکړي.
ډیر شیان مې زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته. ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخ ته ځي. موږ ته اوله تمرینونه راکړل، هغه تمرینونه وکړه. مثال سترګې مو قوي کوي، دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي او خطبر ده چې په کتاب خط کش کوي چې سترګې تیزیږي.
د کابل اوسیدونکي ملیحه ستانکزی هم وایي ډیر ځوانان یې لیدلي چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نه شي زده کولی، خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډیر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده، چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نه شي کولی او زده کړي او هغه په خپله حافظه کې ځای کې مطالعه نه شي کولی، دوی ورته تنګیږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رسا وایي بیلابیل عوامل سبب کیږي چې د یو انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږه ګوتې فرق لري، د مونږه مغز ساختمان فرق لري. ډیر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده، قشر ورتوایی کارتکس، چې دی کې هر څومره فرو رفتگی او برجستگی ډیری، همغه عمر حافظه قوی که دا کمی حافظه ضعیف ده. اول داده دویم د تغذیه موضوع ده که مونږه دی بی او سی ویتامینونو په غذا کې ولرو حافظه خدا، ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده، ځینې خلک عادت لري سر په خوب کې پوخه اکسیجن ورته نه رسیږي، دام تاثیر لري، ورزش نه کوي، متاسفانه دا د حافظه مشکل. ځینې وخت رواني ستونزې دي که مونږه استراب ولرو، افسردگی ولرو، وسواس ولرو، خشم، عصبانیت، استرس، دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي، زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکې شته چې دا رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولی شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې. دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي او که انرژي رواني کم شي حافظه ورسه خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي.
که د یو چا بیخي حافظه د مغز ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغزي آسیب لري، مغزي خواده کړنی دي که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي. ورته د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده ولی روشونه ورته زده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې، هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني ورو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې داعیه لري او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فرم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تاییدیې. بیا په دغه معنا سره د انساني علومو نه راخیستل سوی یو فکر دی. اما لکه دی خو د انسان جوړښت ته په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا دې ته ورته نورو مفاهیمو په رابطه دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري. هغه که په ورزش کې وي یا لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې مونږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکوو. دلته تقریبا نه اتم میاشت کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه د مشکلات او مسلې ډېر وو، حمایت نه و. اما غوښتل چې یو ښه اکادمي په ستاندرد د دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمي د ټول هر شی چې د هر شی اکادمي ډېر هغه د ستاندرد دی. او زه اما مشکلات دا و چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالم چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کیدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول صنف مې چې شروع کړو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړې، تقریبا اوس صنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دی چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کړم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څوک کولی شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته، د کتاب نه مستفید شي. ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گل مودی قومونوی باغ کې دې افغان دیو، گل مودی قومونوی باغ کې دې افغان دیو، شپو تسراونه یو بل دیو روخان دیو، حق دې ژوندانه لرو، حق دې ژوندانه لرو، بس پورا ارمان دیو، آشنا کتاب زمون لوگو تروان دیو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې یوې بلې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تیره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره شوې وي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سورز وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړیو، دا پروسه کوم سرته رسیدلې، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سرته رسیدلې، دا غواړو په روانه خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات ملمد سادات صاحب سړي مشي ډیر زیات مننه چې وخت مورګه کپایل لدینه کوچه سورز وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون خبر ورکړ چې ولسمشرۍ انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به چیړي، دغه اسنادو د چیړلو چاره کوم سرته ورسېده.
ډیر زیات مننه کوم کرام صاحب، زه هم تاسو ته ساجر قدمونه ولیدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشری ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسېده او همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅېړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په 14مه نیټه به د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي.
یعنی په دې دا کوم اسناد چې تاسو یې څېړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅېړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړي دي هماغه به څېړل کېږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان واوسېږي او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپله پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید سټیکر شوي واوسېږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی وو هغه هم باید دوی امضا کړی واوسېږي. د کومې محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د سلو زرو کسانو حمایوي تذکیر له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې شلو ولایتونو استازیتوب وکړي تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغې کې 25% بیا هم تکرار ووسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کېږي چې دوی ابتدایي لسته لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه د دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لسته لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید هغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیف ونه لري چې هغه د جوړېدو نه وسیږي، هغه باید دوی ځواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې کومه وظیفه دوی درلودله د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځینې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي باویز یا چک باید دوی په خپله دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون تا د ضمانت په شکل سره ایخو دی. په ورته وخت کې همدغه کوم موارد چې په د ولسمشری ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کېږي دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا
کړي. تاسو د تکراري تذکیرو یادونه وکړه، سادات صاحب څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیرې تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکیرې کول لري، بل کاندید دې ته ورته 40,000 تذکیرې کدي سره جوین وي، یعنی یو شان وي، بیا د دې مخه څنګه نیول کېدی شي او څنګه اصلا معلومېدلی شي چې د چا تذکیرې جالي دي؟
مونږ هم په هر شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنی په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی، هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته ده.
داو مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تاتم درکې ماتم راکې، یو بل کاندید تیم ورکې، یو بل کاندید تیم، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلوموي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپ سی به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکل شي دی لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلوموي چې دی کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زموږ سره خودی په سیستم کې ثبت دي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي، هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. هم دا ډول زموږ هم کارونه هم دا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه ته حقدار ته وسپاري او د دا ډول سنزو مشکلات مخنیوي وکړي. او دا ډیره ښه تجربه د موږ د پاره په تیرو ټاکنو کې ولچرګې په ټاکنو کې هم چې هغه ته هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولسی جرګې د پاره ځنو نماندانو هم دغه سکړي چې دوی څو ځله کوشش دی کوي چې هغه تکرار تذکیرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا هغه سیستم چې موږ رامنځته کړی و هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزه راایستله.
د شرایطو یادونه تاسو مخکې وکړه، کوم شرایط چې ټاکل شوي دي د نوماندانو لپاره؟ دا اصلا د په ځانګړي ډول تذکیرې یا مثلا دغه 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کېښودل کېږي، دا له لنوماندی وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندی ورسته بیا تاسو چیرې یو او مدته تاسو ته پرل کیږي
همغه د سفتنام کوم موده چې و او همدغه نوماندانو چې رسمنه ټاکنو خپل کمیسیون ته مراجعه کول دوی به دغه ټول اسناد څه چی ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی لزان سره درلودل یا هم دا ډول دوی تر سره کړي هم دي یو نوماند چې غل تراتور سفتنام د پاره دوی باید د سلو زرو کسانو تذکری هم په سافټ شکل سره هم په هارد شکل سره لزان سره درلود یو زموږ همکاران ته تسلیم کړي وي همدا ډول د 1,000,000 افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل همدغه دوسیه سره یې خوي او لاغي وروسته دوی کولای شوای په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي تر اوسه پورې همدغه اتلس کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي وروسته لدی چې ابتدایي لیست خپور شي لاغي وروسته به دوی د ولسمشري ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي یعنی امر سپتنام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد لزان سره راوړي دي لاغي نمخ کې یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ و د جدید اول نه د جدید تر 12 می پورې مونږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړي کړی و چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید لزان سره ولرم په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوهوسیږي او د جدید د 12 نه د جدید تر اخره پورې د سپتنام موده و چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه د موده ده ساسي وړاندوینه سده چې څومره کسان لومړنی لیست بلار پیدا کی د 13 کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي
زه چې څومره باوري یم و بګورو چې دغه لیست 13 کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دي بل کې چې دوی د ابتدایي لیست لپاره پیدا کړي اما باورمن پدې يم چې دغه شمیره به نور هم را کمیږي ځکه د 100,000 کسانو ام آی وی تذکری د ځان سره درلودل هغه به ټول سټیکر شي و سیږي هغه هم د شاو خوشاله ولایتونو استازي توپ وکړي دغه څنګه څه به ستونزمن کار و سیږي اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او ورسله دوه اونۍ څخه به ولیدل شي چې دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط د دې بلل کېږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا
هغه کسان چې لومړنی لیست لاره نه پیدا کړي دغه 1,000,000 افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی دا ورته بیرته سپارل کیږي
bale دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکونکو رای هغه د رای پاڼې تر هغه پورې نوي چاپ شوي کله چې رای پاڼې چاپ شي لږ ورسته بیا دغه پیسې به هوښته برته نور کولی
یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه غو د استعفا مسله و په دغه 13 احتمالي نوماندانو کې چې اوس یې ځانونه نوماندان کړی دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان د سشته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چاغوي لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي
د ټاکنو د قانون د 33 ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي د هغه پورې چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي بغیر لږ څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکنو ته ځان نوماندوي له دوی بعد د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې ځان سره ولري او دوی بعد په مغه ته مخکې د چې دوی سپتنام کوي دوی بعد د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلط ویل شوی چې دوی بعد د سینا چې خدای مکرې دولتي امکانات څخه دوی به استفاده ونه کړي
خو اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استفانه دا ورکړي
د اجرایي ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي تاسو پیږی چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پر مخ ځي د اجرایي ریاست لیدوري دغه د دوی وایي چې تر هغه پورې چې ولسمشر یا حکومت شتون لري دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي اما په قانون کې موږ تاسو د اجرایي ریاست په اړه باندې څه نه لرو مخکې اشاره درلودله چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي پر اساسي قانون د څار بنسټ په هم په دې اړه باندې خپل ارزونه تر سره کړي او لږ وروسته به ان شاء الله چې کومه فیصله تل سیږي اتمن به تاسو سره
شي. یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینی اوازی ده سیدی چې یو شمیر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري که ثبوت پیشي هغه به لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړی لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لاري د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسانو چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلوان کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي، دوی په اړه باندې لمونږ سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هماغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپله دوسیه کې هم د دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشري ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د لپاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد تر سره
کړو. د وروستي پښتنې په توګه سادات صاحب د ولسمشري له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات همدارس د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سر لدی چې کمیسیون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به وسیږي، اما ناممکنه به نه وسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ 9 ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته مونږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی. له هغوی څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی هم خپل مسؤلیت په خپل وخت سره ادا کړي. که چیرته حکومت دی، حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. امنیتي بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښې نوماندان ته رایه ورکړي.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو، دا و د حقیقت سده د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامن.